کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
پاکستان وایي د افغانانو د بیا پخلاینې لپاره صادقانه هڅې کوي. په بغداد کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي، او د ایران پارلمان د امریکا نه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده.
د سوریې د نړیوال ملاتړ د ګروپ د ولسو هوادونو استازي نن د سیشن په ورس په ویانا کې جرګه شوې دي چې داسې لارې چارې ومومي چې په سوریه کې د دښمنیو د بندولو هڅې او کوششونه قوي شي او محاصره شو ځایونو ته مرستې ورسول شي. پر پروتونو علاوه په دې خبرونه کې نن د آشنا سپورتس پروګرام لرو. د پاکستان د کرکټ یو لوبډله کابل ته تللې ده او درې هفتې به هلته د افغانستان د لوبغاړو سره مسابقې وکړي. نن د آشنا سپورتس پروګرام په همدې باره کې د متي ولابت تاسو سره لږ وروسته غږیږي. اوس د دې ساعت خبرونه اورئ چې عاشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. پاکستانی چارواکوی د افغانانو د بیا پخلاینې لپاره صادقانه هڅه کوي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سې شنبې پر ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلی جنجوا وویل سره لدې چې هیواد یې په ځینو مسایلو کې د افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. په کابل کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو په ګډون پیل شو. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر استانګزای چې د ګوزن واکسین لګولو په کمپاین کې ګډون درلود، د خلکو نه غواړي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د وحید الله فیضی ساپی پراپور کاوري.
د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او سره بل لوبغاړي حشمت الله شهیدی د کابل په 12 مناه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین کې ګډون کړي. ټاکل شوی چې د ګوزن ناروغي له منځړولو په مخه په ټول افغانستان کې 9.5 ملیون ماشومان چې عمرونه له 5 کڼو ټیټي ورته واکسین ولګول شي.
د کال کې موږ 9 ملیون ماشومان د پولیو په برخه نیولې سیمه ان شاء الله ټول د پولیو وچو.
د کرکټ د ملي لوبل لوبغاړي د ګوزن ناروغي له منځړولو لپاره له خلکو غواړي چې په سراسري کمپاین کې ګډون وکړي.
زما پیغام ټول افغانانو ته دا سی خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي، ځکه د پولیو په ورکولو سره ماشوم صحتمند او پاینده کې ته نخو ورزشکار هم جوړېدلی شي.
بل پلاو په ننګرهار کې چارواکي وایي وسلوالو د لالپوري د ولسوالۍ د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د واکسین د پروګرام مسؤل او د دې پروګرام د اما په هوی مشر تیر ورځ د چکنور په سیمه کې د موټر خټکړی او نامعلوم ځای ته وړي دي. د ننګرهار په ولایت کې د کتلوي مافیات مشر ډاکټر علي ګل امریکا غاک ته وویل چې د غدوه کسان تیر ورځ د چکنور سیمه ته د سارین لپاره ورغلي و چې وسلوالو وتښتول. نن د مې د میاشتې ولسمه په نړیواله کچه د مخابراتو ورځ لمانځل کیږي. په کابل کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکي وایي د افغانستان په سلو کې اتیا برخې ته د مخابراتو مزي رسیدلې دي او 25 میلیون افغانانو ته د موبایل سیم کارتونه هم توزیع شوي دي. د فنلند حکومت افغان، عراقي او سومالي پناهغښتونکو ته د وسیدنې اجازه سخته کړې ده. ویلي دي چې اوس په هغه هیوادونو کې امنیت ښه شوی دی او وسیدونکي کولی شي چې بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي. د هلسنکي مقامات وایي چې په افغانستان، عراق او سومالیا کې د جګړو د دوام سره سره امنیت دومره ښه شوی چې د دې هیوادونو په هیڅ یو برخه کې پناهغښتونکي له خطر سره نه مخامخ کیږي. په دې هکله سمدستي د مهاجرو اړوند سازمانونو سند ویلي، خو د فنلند د مهاجرو د چارو د ادارې د اعلامیه په داس حال کې خبريږي چې همدا اوس د مهاجرو د کړکېچ او د جګړو د کچې پړه نړیوالې ارزونې روانې دي. د ایران پارلمان د امریکا نه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د پارلمان غړو نن یو لای هم منزور کړ چې پکې غوښتل شوې دي امریکا د تهران ته هغه تاوان ورکړي چې د غهواته په تیرو 16 سیزو کې د امریکا د پالیسۍ لوجې او وختې دي. د ایران د ولسی جرګې د 290 غړو د جملې نه 144 راویې د غلایه په طرفداري او یوازې وای په مخالفت رای ورکړی دا په لایحه کې دا شوې ده چې امریکا په 1953 کال کې د ایران په نظامی کودتا او د 1980 په لسیزه کې د عراق او ایران ترمنځ په جګړه کې لاس ترلود او حمید نړیوالو اقتصادي بندیزونو پر وخت په بهرنۍ هوادونو کې د ایران شتمنۍ ضبط کړې و د نړۍ د وو و بخښي د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران نن د اتریش په پایتخت ویانا کې د سوریې د کورنۍ جګړې ته د حل د لارې چارو د لټولو په اړه خبرې کوي د ریپورت تفصیل د متیو عابد ناوري
په غونډه کې د سوریې د سیاسي مذاکراتو دوربند په موافقه او د بشري مرستو پر اساس هم بحث کیږي د آلمان د بهرنۍ چارو وزیر فرانک والټر شتن مایر د خبرو ته هیلمند دی او وایي چې
انسوفرن ګیټ اس هولټه داروم
نن په دې خبرې کېږي چې د اوربان د ساتلو لپاره نور هم شرایط ښه شي او یوازې د حلب ښار نه بلکې د ښار په شاوخوا سیمو کې هم باید چې کراري وي د سیاسي پروسې لارو چارو د پیدا کولو لپاره هم باید چې زیار وباسو په جنوب کې د سوریې د رژیم سره هم خبرې کوي چې څنګه سیاسي واک وسپارل شي
امریکا او روسیا کوشش کوي چې د خپل اثر رسوخ نه ګټه واخلي او په جګړه کې خکیل ډلې د توا حسي چې د اوربان په موافقه عمل وکړي متیو لابد امریکا غک آشنا رادیو
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوریا او د هم پاتې خبرونه د عراق په پایتخت بغداد کې په 2014 کې لک تر لګه آتش پیته کسان وژل شوی او د سلو نه زیات نور ژوبل شوی دي په لمړي 14 کې به مرمنې په ځان پورې تړلې بمونه د بغداد د الشاب په سیمه کې وچول او ته د شتنې به وژل په دې سیمه کې اکثره شیعهګان وسیږي په 14 کې او یا تنه ژوبل شوی هم دي لمړنی تحقیقات کې چې دا 14 یوه مرمنې کړې ده د اسلامي دولت یادایش ټلې د بریټ کولو ادعا کړې ده د کیوبا د بهرنی چارو وزارت کې د امریکایي چارو د ادارو اداري مشره جوسیفینا ویدال وای دوړو هیوادونه کیوبا ته د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر نوړاندې د اړیکو د خکولو لپاره مهمه اجنډا ویلري مېرمن ویدال پرون په پایتخت هوانا کې د امریکایي چارواکو سره د خبرو نوروسته وویل چې دوړو هیوادونه کوخ کوي د امنیت دارو درملو او کرنې په برخه کې همکاري زیاته کی او ورستای خبردا چې د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر وای ک د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په ټوله سوریا کې د اوربند د کېدو لپاره حل ځلې ونه کې نړیوال ټولنې ته پکار ده چې په یو بل پلان غور وکړي ښاغلی جبیر په ویانا کې د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره د ملاقات نو ورسته خبريالانو ته وویل چې په کار و په دویم پلان ډیر وختي عمل شوی وای جبیر وای دویم پلان خای د سوریې د مخالفینو سره د نظامی مرستو زیاته ولوي د سعودي د چارواکي وویل ک اسد د نړیوال ټولنې موافقه ته ځواب ونه وای په دې به غور وشي چې راتلونکي ګام څه شي وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل درنو ریدونکو د پاکستان د کرکټ یو لوبډله کابل ته تللې ده دغه لوبډله به درې هفتې په کابل کې وي او هلته به د افغانستان د لوبغاړو سره مسابقه وکړي د آشنا سپورتس پروګرام نن په همدې باره کې ده متیو عابد لږ وروسته تاسې سره مجلس کوي کول شي خبرونه ته تلیفون وکړي اوس راځو دې ته چې په خبرو کې مو هم واوریدل چې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان سفیران سبا په اسلام آباد کې د سلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ لسره پیل کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی په دې غونډه کې به ټول اغژمنې ارزیابي شي چې د دې ملکونو غړو په تیرو سلور اړخیزو غونډو کې کړي دي. د کابل نه خبريال ممتاز بهیر رپورټ را لېږل لري.
له شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو په کچه د سلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا لسره پیل شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل په دې غونډه کې به غړي هیوادونه یوازې د سولې په اړه نه بلکې په مختلفو مسایلو بحث وکړي. هغه ویل دا غونډه چې ټاکل شوی په اسلام آباد کې وشي د سلور اړخیزې غونډې د غړو هیوادونو د سفیرانو په هد کې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار په دې دی چې د پاکستان دولت په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په سلور اړخیزې غونډې کې یې کړې وي، د خپلو ژمنو له مخې عملي ګامونه پورته کړي. په اوسني وضعیت کې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې بین الافغاني خبرې زیاتې ګټورې ګڼي. د سلور اړخیزو مذاکراتو وروستۍ غونډه چې د تیر کال د هوت میاشتې په سلورمه نیټه په کابل کابل کې جوړ شوی و. پکې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې و چې د پاکستان په قربتوب به د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړی دور پیل شي، خو طالبانو د یو بیان